نورو هیوادونو چې د دې سازمان غړي نه دي ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا موافقه هم شامله ده. روسیا د اوپک سازمان غړی نه ده، خو له دغه سازمان سره د 2014 کال تر اقتصادي بحران وروسته د تیلو د تولید او د تیلو د بیو په ساتلو کې نږدې همکاري کړې وه. هغه مهال اقتصادي بحران د روسیې او سعودي عربستان دواړو اقتصادونه ځپلي وو. ولسمشر پوتین ویلي له سعودي عربستان سره دوستانه اړیکو او دوه اړخیزو ګټو ته د پام وړ اهمیت ورکوي. د سعودي 83 کلن پاچا سلمان د روسیې ولسمشر ته ویلي چې ریاض له مسکو سره په هر هغه برخه کې کار کول غواړي چې کولی سي امنیت، ثبات او سوله راولي، له توندلارۍ او تروریزم سره مبارزه وکړي او اقتصادي وده لا پراخه کړي. ولسمشر پوتین دغه ورځ د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدو پر مهال ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د سیمې د سولې او ثبات د پیاوړتیا او د نړۍ په سطحه د تیلو د وضعیت د باثباته کولو په معنا ده. د 2005 کال راهیسې ریاست د روسیې د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر داسې مهال کېږي چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو لویو تاسیساتو د تیرې میاشتې د بریدونو له کبله په خلیج سیمه کې تشنج ډېر سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو ایران په هغه برید کې په لاس لرلو تورن کړ، خو ایران دا تورونه ردوي. د عربستان پاچا سلمان په 2015 کال کې روسیه ته سفر کړی و. د روسیې ولسمشر په پام کې لري تر سعودي وروسته د اکتوبر پر 15 عربي متحده اماراتو ته هم سفر وکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ، ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړی.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سعیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله، کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړې بیا د نه خپني غد فلسفي سره وتړل.
په زر پانه کې به لنډه کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مدا خیال راغې. ستانه می سوال کو چې استاد لوري سوال را.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونی د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ 2 عنوانه بیلابیل کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ کړل. دا کتابونه چې په پښتو، دری او ازبکي ژبو چاپ شوي د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په ویاړ د چاپ په ګاڼه وپسولل شول. که څه هم په تیر کې د ماشوم ادبیاتو لپاره څه نه څه کار شوی، خو په دې وروستیو کې د ماشوم ادب لپاره شعوري هڅې لا زیاتې شوې دي. د ماشوم د ادبیاتو د برخې غنی کېدل مقتدا ډاډ راکوي چې د ماشومانو فکری لوری به مثبتې خواته روان وي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د ماشوم ادب څېړنې لپاره په تیوریکي برخه کې لا ډېرې هڅې وشي، او که چیرې دا کار وشي نو لرې نه ده چې د ماشوم ادبیات به لا غښتلي او کره شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو، او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د معین فاضل سنچارکي، د دولتي او خصوصي رسنیزو بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او دغه راز د یو شمېر بهرنیو میلمنو په ګډون د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې جوړه شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون رئیس عین الدین بهادری د دې کمیسیون د جوړولو، کړنو او فعالیتونو د اړتیا په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده یې کړه چې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د افغانستان پاکستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واسطه توشیح شو. بهادری وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د محتوا له نظره په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی او په دې برخه کې یې د یو شمېر جګپوړو دولتي مسؤلینو څخه مننه وکړه. دا اطلاعاتو او فرهنگ وزارت د خبرونو چارو مین فاضل سنچارکی په خپلو خبرو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې له امله رسنیزو کارکوونکو او د هیواد خلکو ته مبارکي وویل او زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې د ملي والی حکومت په دوران کې اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره د مناسبو زمینو او امکاناتو د برابرولو، د خبریالانو د حقونو د دفاع، د تاوتریخوالي د دوسیو د څېړنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي د تفسیر لپاره د ټولو لازمو زمینو د برابرولو په لار کې ډېر مهم او اساسی ګامونه اخیستل شوی دی. په بامیانو کې د نړۍ د فرهنګي میراثونو ساحې تیرونی په یو عمومي اشر کې له کثافاتو څخه پاکې شوې. دا اشر د افغانستان لپاره د کار او توسعې د موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رضاکار ځوانانو په همکارۍ د بودا په ساحه کې ترسره شو. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر سید احمد حسین احمدپور چې په دې اشر کې ګډون کړی وویل اشر خپل یو ډلهیز پیغام دی او سیلانیانو او د بامیانو خلکو ته دا پیغام رسوي چې د فرهنګي میراثونو د ساحو ساتنه او پاک ول نه یوازې د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست، سیمه ایز حکومت او د اړوندو بنسټونو مسؤلیت دی، بلکې ټول افغان وګړي او سیلانیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او پاکولو په وړاندې مسؤلیت لري. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ د هغو 2 کتابونو مخکتنه وکړه چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلامي کلیزې په مناسبت چاپ کړي وو. د کتابونو د مخکتنې غونډه چې د کابل پوهنتون د ټولنیز علومو پوهنځي په تالار کې جوړه شوې وه، د بنسټ د غړو او د چاپ شویو کتابونو د لیکوالو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، فرهنګیانو او ماشومانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې د پیل وینا د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مشرې نعیمه غنی وکړه. هغې وویل چې د کتابونو د چاپ په پروسه کې د ماشوم لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي.
هغه لیکوال چې نوی کار کوي، هغه ماشومان چې لیکوالي کوي، د هغوی کتابونه په دې رد نه شي چې دا د ماشومانو کتابونه دي او یا محتوا یې ضعیفه ده. باید هغوی ته واک ورکړل شي او وخت ورکړل شي چې دوی خپل فکر ولیکي او هغه چاپ ته ورسیږي. بنیاد یو داسې رول ولوباوه چې موږ له لیکوالو څخه کتابونه واخیستل، محترمو رسامانو دوی ته مو کتابونه وسپارل، دوی رسامي کړل او ډیزاین یې کړل، بیرته هغه چاپ ته موږ وسپارل. یعنی بنیاد دلته پکې کومه مالی ګټه نه درلوده، یوازې موږ هغه ارتباطي پل و چې د کتابونه مو تر چاپه پورې ورسول.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل ښکلی هم د مخکتنې په غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل که ماشومانو ته کتابونه لیکل کېږي، هغوی انګیري چې عزت یې کېږي، ځکه نو وروسته د دې عزت ځواب په مینه ورکوي.
دا د نوي کلچر او د نوي دنیا او د نوي ادبیاتو یو خصوصیت دا دی چې ماشوم ته پکې ځای ورکړی دی. یوازې د غټانو لپاره ادبیات نه دي، بلکې د ماشومانو لپاره هم ادبیات دي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم زمونږ د ادبیاتو دا برخه ډېره خواره وه او دغه شانتي بنسټونه لکه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو ملي بنسټ، دغه شانتي بنسټونه زمونږ دغه مشکل هوارولی شي. په کار د جمنګ استاد سي د ماشومانو احترام وکړو او دغه شانتي د ماشومانو لپاره خپل ادبیات ولرو. او زه فکر کوم چې یو د ماشوم سره د ماشوم په سطح باندې د ماشوم د ادبیاتو د ایجاد یو ټول نه لوی پیغام دا دی چې هغه انګیری چې زما خلک عزت کوي، زما لپاره کتاب لیکي او په کار دی چې زه د دې عزت جواب په ډیره مینه باندې ورکوم.
ساجده نوري هغه 14 کلنه ماشومه ده چې د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ لخوا کتاب چاپ شوی وو. ساجده چې پخوا شاعري کوله، اوس یې د کیسو لیکلو ته مخه کړې. هغه د خپل کتاب په اړه وایي:
لومړی ځل چې ما خپل کتاب په لاس کې وخت نو زه ډیر خوشاله شوم او ما د تصمیم ونیو چې په آینده کې نور هم خپل هیواد خدمت کوم. کیسه کتاب د ماشومانو لپاره د یو ولې د مبارک دی چې لوبې هم کې باید او درس هم وایي. اوس فلن ما دوه کسی نورې هم لیکلي، یو مهربانه توتی او بل خیر انجلی.
په تیرو 2 کلونو کې که څه هم یو شمېر بنسټونو ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي، خو لا هم ډېرو ماشومانو ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مرستیال ګل بلوڅ وایي دوی هڅه کوي دا کتابونه چې په مختلفو ژبو چاپ شوي د هیواد هغو سیمو ته ورسوي چې دا ژبې پکې ویل کېږي.
یو ماشوم په چاربرجک ولسوالۍ کې د نیمروز او یو بل ماشوم په نورستان کې او یو بل ماشوم په سریپول ولایت کې په خپل مورنی ژبه کتاب وغواړي، آیا دا کتاب افغانستان کې پیدا کولی شي؟ هیڅکله نه. زه خپل نورستان ته تللی یم، شبرغان، فاریاب، سریپول او نیمروز هلمند ته تللی یم. ما چې د دوغو ماشومانو ژوند حالات لیدلی، زه فکر کوم چې اسکله هغه څه چې موږ تصور کوو هغه سینه په هغه سیمه کې د ماشومانو د کتابونو ور هاخوا د لویان لپاره هم دغه کتابونه نسته د دوی د ژبې لپاره. نو په همدغه اساس چې کله زموږ مجلس و دو دېرش کتابه مو چاپوله موږ پریکړه وکړله چې په دې کې به پښتو ژبې نورستاني ژبې بلوچي ژبې او ازبکي ژبې لپاره هم کتابونه چاپ کړو چې دا مخکې ډیر کم سوی و او دا د لومړي ځل لپاره د دغه بنسټ نوښت و. زموږ پلان برنامه هم دا ده چې دغه کتابونه ډیر ژر د هغوی په سیمه کې وویشو.
موږ هره ورځ لیک کوو، لیک لولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسي، ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې فرشته مرسل یې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ او له دې وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهدو په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ ښودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړي مرحلې طی کړې دي او له همدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي،
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه وو لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شو، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنا؟ په دې معنا چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا دوی په دې نخ باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکل و چې د هر شی لپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو روپ تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو، چې بیا بلاخره د میخي خط دغه مسره هغه لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومری لیک رامنځته راغی، بیا وپسې مصری لیک رامنځته شو، بیا چینایی لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو خپل اشکال رابدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت لمخي په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او کچیر لیک ونه وسی خای ژبه د مرګ لګ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توک دی او هغه د افهام او تفهیم توک دی او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه یو ژبه تیری دون کی دا مثلا وینا دا خبری کی آغا بالاخره دا منزه زی مگر لیک دست یو شیده چه آغا پاتی کی گی پا آثار پاتی کی گی او دلیک پاستا ام دا لیک ده چه ننه طول دا علوم و پرمختهی بهیر مثلا دیو زینا بل زیتا انتقالی گی او دلیک پاستا کولیش چه علم دوی خبرایی.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاط شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ور کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قرآن شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی او دا واضح دی. استر بو د دې د پاره شدي چې مثلا غټ لیکل شوی دی او واضح دی، استر یې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل لی تر سوچي هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلي هغه امکان نه ست چې هغه خط وي او نسخ چې بده هر څوک ویلی سي واضح دي.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهې راتګ په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر دا ډوکو باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پوسنو د شان چې حسابوله هغه پر دا ډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اس لرم یا دونه حیوانات را سره دي. دا الته محاسبه کول بیا د مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی او بعد هغه ډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام دغه څوک وګورو اصلا دا وحی چې را لاو د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو ته هدف د دې خط موږ ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشتر او رسېږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي نن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري به یا هر ژورنال دار موضوع چې به د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته له هغه تمرین غواړي د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته خپل تمرین دی. له هغه
دی غلي الکوزي په خبره چې لیک په دوه مفاهیمو خاص او عام سره بیلدلی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمر الدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
څلوېښت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم، خطاط سړی یم، خط او خطاطۍ زموږ د فرهنګ یوه څیره ده. موږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زموږ په فرهنګ کې یوه اساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوه خط معمول وو لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده شپگ نوه خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا و بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیده. زمون پا طوله نکه اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندې خط ولیکو چې قرآن کریم د نسخ په خط کې لیکل شوی دی چې د لوستلو په وخت کې آسانه طریقه ده. په همدې لحاظ خط نسخه کې د قرآنی خط هم نومیده.
د زیاتوی چې پښتو ژبه د لیک دود سبکونه لري به ژبه څخه راغلی دی. د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې خلیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکترانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي، او هم براته وایي چې د خلیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکترانو خط په عمومي صورت د ډیری ډاکترانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې دا ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډیر نوټونه لیکل، او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټک لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکونو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکا، مثلا نسخه لیکا، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغه سي زړی مغه سي لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر خولي لیکونه لري، یعنی لیکنه داسې لکه ته وایې چې ماشيني لیکل سي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنه ډیر ګډې لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي، هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرج.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط به دونه خو بیا هم کله چې زما اصلوم دا غیر راپدې خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی، ما به مخففات شروع کړی، خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټر صاحب نسخه راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم، مثلا دې چې زه درملو سره آشنا یم، مسلکی قسم یم، خو زه په درملو نه پیږم. بیا له نارو نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل درکړي، زه درمل له مخې پوهیږم چې دا کوم درمل دي، په خطونه اکثر زه نه پیږم. خسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه پکې مراد سي او د لستلو وړي. بیا لیکنه هم ځان ته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره، مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسي چې شکست لیکونه، ځینې داسي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غوندې چې ټایپی.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پښتنه دا چې موږ تاسو خو شاعري یا هنر په عموم کې دا چې تصویر خو بیلابیل خواوي تصویر یو نر بحث چې اوس په ادبیاتو کې د یوشتمې پیړۍ په وایلو کې دا راپیدا شوی دی، هغه د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده. که چېرته زموږ اورېدونکو ته دا تشریح کړي اصلا انفرادیت څه شی دی.
یو بحث د انفرادیت او سب رامنځته کیږي، یو مغالطه ونه شي ډیر زله د سی فکر کیږي چې انفرادیت دا سب دی، په ټوله معنا یې جلا کول یې نشو چې وایي، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زله تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېزل شوي مسایل دي. ډیر زله د پوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځانته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې ورآچې ځان جوړول شي. عیني مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله مونږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله کاغه بل بڼه چې مونږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغه ته راوړی، بیا دا نه خپني غد فلسفي سره وتړل، په دې کې هیڅ شک نشته. د خودي باس چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودي په فلسفه کې ډیر تړل شوی دی، او ته چې هر مسله چېړي د فلسفي د زاویې نه به چېړي، خو په انفرادیت کې چې دا به هغه باس نه دی، یعنی تقریبا بدیل معنا یې دا خو باس هغه نه دی چې ته د فلسفي ته پکې ډیر نه نوځي. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنی کوم انفرادیت چېړو، یعنی کوم کوم مسایلو نه باید وچېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح
لکه مخکې ما ویل، کچیر ته د خودی معنی راخلی آلت د فلسفی بحث ورسره ونه
یعنی فلسفی افکار باید مطالعه
ونه غختل شو ککله د خپل انفرادیت یا د ز ساده ز وایم یا د ایگو د دې اړه خېچېړي بیا لار هماغه ده خو محتوا یا منځپانګه چې دا بدله شو بدله په دې معنی شوه چې په زه کې انسان ځان در پیژني په زه کې انسان هنر در پیژني خو د خپل اړخی در پیژني د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخی در پیژني دغه فلسفه به ډیره په ادبیاتو متکی وي نه به په فلسفې باندې نه به په روانپوهنه باندې البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو اړیکې شته خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کیږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې ستا په خودي کې کم شیان دي چې تاته دا خودي در بخښلې ده زما یو برداشت دا دی چې دغه خودي ډیر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ راتنګ شي او تا ته د هنر تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه دای راسته دی او دای چپه دی یا راسته او چپي افکارو په دې کې ډیر ځله خبره نه کیدل تا خپل خبره سپینه نشو کولای یا طالبانیزم نظام ته چیراشه الته مم دغه سی مسله ول ولی من مثلا د پدری کې پسا طالبانی چی ورته وای د دین وروسته من د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوچ کې روانه او بیرته سسته ګورو الته یو ولادت داده چې ته خبره کې طالب تنیخ پنیغه خبره نشي کولای زکل ته د دورې نه ډاریږي الته د امر بن معروف او نهی عن المنکر نه ډاریږي الته نور خسکی تام دغه خبره په هنر کې دومره راون غاړي چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلای دا سمفونی چې تشکیلیږي کچیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې من بل اخوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا چې ته به چوکاټون تجمن پات کیږي ته به افکار تجمن پات کیږي یعنی د مکتب خواته ځکه د سب پیلامه چې دا یا د سب پلار تک چې دا د مکتب پیلامه ده ته چې کله مکتب ته ننوځې ته باید د ثبت نه را شروع شي او په دې کې شک نشته چې ثبت په ټوله معنا خپلواکي نه لري کله چې سبکی بغاوتونه مونږ ګورو یو چا سبکی بغاوت کړي هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړي
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو ګورئ دولت لوانه یا تاسو ګورې مرزا خان انصاری کله چې دای درته وایي کله چې دای درته غږیږي کله چې دای خپل خبره درته کوي ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی دای ډیر شیان تاسو ویل شي خو کله چې د ژوند تلولی دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلې دای په یو مکتب پورې تړلې چې هغه روخانی مکتب دی هنر د دغه مسایل قربانی کیږي په انفرادیت کې دا مسله نه ده په انفرادیت کې ته دغه سي چوکاټونو ته ډیر ژمن نه یې لکه د یو فکر چوکاټ ته ډیر ژمن نه یې د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شه ده روخان ته ته وایي چې ته به دا و مقامونه تعقیبوي او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لارم تعقیبوي کله چې دا دوه شیان ته ته درکړل شو ته پرته له شکه یو فرمایشی سر مقاله لیکوالی فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تا ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه ستا فکر منحصر شو ستا فکر وتړل شو ستا فکر غزونه ونه کړی یا مثلا ژورنالیست ناست ته نه پوښتنې کوي ګوشکی ورته وکیخه د خپل فکر تا سره نشي شریکول دای د ماشين حیثیت لري خو کتا ته کله کرخه استلکیږي چې دغه کرخه پوره تلای شي الفاظ د مستاوی خلد مستاوی فکر د مستاوی ته په دې کې خپل ځانګړنې را برسېره کول شي هغه پټ هنر چې پتا کې ده دارا پورته کیږي را برسېره کیږي په انفرادیت کې لنی کوم رغم دغه سی بحث
هر شاعر منفرد شاعر کې دی شي کنه
ولې نشو کېده دا د هر شاعر ځانګړنه ده دا د هر شاعر حق ده او هم دغه علت ده چې دای چې خپل او خپل خودی ځان کې راسپړي د په ځان پورې تړلې وي د ځان تړخ د ټولنې د خیر د خیرازې لامل وګڼي د دې شرط نشته چې دا هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان راوځي
د انفرادیت د توم نه هغه پیاوړی کیدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي سیاسي واقعي دا تاثیرات شته
لکه مخکې ما ویل ګورې د انفرادیت وده چې دا د پراخ ټولنې په پرتلا په تړلو ټولنو کې پراخه ده، ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی. ته مجبوره یې چې دغه غوټو پرانستو دپاره ځان ته سیمبولونه وضع کړي. دغه سیمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سیمبولونه منحصر په فرد پورې وي، منحصر په تا پورې وي. که دا دې منحصر د فردیت نه دې ویسته پراخه دې که په دې کې شک نشته چې بیا تا سیمبولونه غوټه دې پرانسته.
ستاسې د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي، څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دې کې څومره ډک وي، نو هغه ته انفرادیت زیات دی.
دقیقا، راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو. شیدا ولې اوچت سړی دی؟ خوشحال بابا ولې غټ سړی دی؟ ولې امپسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله؟ ولې دا اوسني عصر کې شعر تر شعره ډېر خوښیږي؟ ته فکر نه کوي چې کله موږ د خوشحال بحث کوو د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران؟ ته فکر نه کوي چې مثلا کله د روحاني نهضت ته راځو یا د هغې نه راروس ته راځو یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو یا په اوس زمانه کې موږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو، آیا په اوس وخت کې موږ شاعران لک لرو؟ دغه ټول زیات دي. علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کړې، د ټولنې دپاره راټیټ شوې، ته مقطعی شاعر پاتې شو، لنډ مهاله پاتې شو. اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي. د دې یو ډېره جالبه خاطره ده، دی زه چې کله افغانستان ته رالم په اریانا هوټل کې اوسېدم، ارواښاد الفت صاحب راغی، ماته کېناستو، خبرې م سره کولې. ویل ماته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي. نو زه خوشحاله شوم خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم. شل کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ماته څه ویل. د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی؟ الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شي، زه پرې نه پوهېږم. اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي. دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شویم، خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شویم، ته ورپسې بدی ردی وایي، ستا لارویان یې ورپسې بدی ردی وایي، ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي. دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ته خوند هم واخلې او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو دپاره ځان هم ستړی کړې. خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی، ادب د ټولنې دپاره دی. خو کومه ټولنه؟ دغه ټولنې ته خو هم پکار ده چې لږ ځانده وشي.
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اورو. د زرپانی د دغه پانی لنډ کیسه سوال نومیږي چې نوریه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانه سوال. لمر به لا نه و راختلې، د ښار شپنې خاموشي اورو ورو په ماتې دوه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سره ایښی. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې، کله یې سترګې پټې او کله وغړېږي. هغې په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړې. ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. یو خوا بل خوا یې ترو ترور وکتل. څو ځله یې خوله وازې وکړه. پاسې آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوایستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پریښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غریو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تندي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یا سر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پرېوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل، یوه ښه شېبه ځیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې، ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه، ښه سلګۍ یې وکړې، له ځایه پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بې له دې چې معاف کړه خبره واوري، بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په رازوړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه وو. د ورځې 9 بجې به وې، ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل: ماما، د خدای په نامه یو څه راکړئ. دکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ورمخکې شو: نه، نه مو دی څکلی. دکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلی او یو شمېر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو. ورېښمین
خیال.
ډیر ټیک شوی اوس ډیر ټیک شوی ما اوس مې په هیڅ چا زړګې نه خوږیږي اوس نه هیڅ چا نه مرور نه ما اوس ډیر ټیک شوی ما مخکې به ما جړل خفه به ما پنه خبره چې غصه به ما ما ته بپلار یادې دو مور یادې دا ما ته بپلار یادې دو مور یادې دا بس لوی واړه به مې د کور یادې دا ما ته به خویندو ویل خان ته په خار کې سکې ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم ستاسو ودونو لغم کوم او لاس او خپه و همه اوس خفکیږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی لگ لگ ٹک شوے ام خو پتہ نشتا چا ظالمانو را لبیا د مین لاس راکر کلب ایخ پل کڑ مزا کلب ایخ کل کڑ مزا کلب ایکڑم باچاو کلب ایخ غل کڑ مزا بلا مدکی گی چی دغا پٹ پٹونے جوڑ دے خوزا دیر ٹک شوے ام مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خون دے بلہا زوانے تیرے شوے بلہا ہستے تیرے شوے زما د جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے نن دادے بل کال د جون تیر شو نوے کال راغے نن دادے بل کال د جون تیر شو نوے کال راغے ہم جڑا راغ لاو ہم پزڑکے میں دا خیال راغے ستان میں سوال کا او چے ستا دلوری سوال را آیا تا اس ہم زان لزڑا خورے ویخش پیتے روے آیا تا اس ہم زان لزڑا خورے ویخش پیتے روے بس دغا سوال میں جڑائی ستا ہری او خیال میں جڑائی آو کال پکال بھی جڑائی یو دا بای دا دان لره ما بلخوا یاران را نپردی پردی دی خواین دی ورون زانزانی خوا خوی دا وطن هر غریب خانی خوا خوی نو پداسی حال که بزستنگ خوشحالی که ما دا خلا شکر ده چه جون سرسیالی که ما پا ما مینه پا ما گرانه ی دا خار جانانا پا ما مین پما گران یہ دخار جانان کلی تنز خوچ زین و مات حس نوائی یو کار دے سم نشی غم با دے کم نشی کم با میں نم نشی سچی لکم نشی خلند دا چھ دیر ٹک شوے ما دادے روز تیر شوا شپ تیر شوالا دادے ورس تیر شوا شپ تیر شوالا آپ خوانے سخت میں ہیر شوالا بے وفا تنا بے پروا دیکھڑوا چپ خنداشم پا جڑا دیکھڑوا زما تیار کوٹا زما خوخ دا ستا چی سخوخ دی اغستا خوخ دا سوک را نمرشو چا زبر خود دا سوک را نمرشو چا زبر خود دا چالک گل کتاب کے کی خودما چارا تو خاندل چا ما پورے خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دغ ٹپا ما اکڑلا ہسوک دچا دغم نمری ہسوک دچا دغم نمری شیرین یار چا
ظالم یار پما زڑو سیزا مخل مراز چن دیوینم زما دزڑ حق زاڑ زخمونا تاز شیوینی شیچی و دیوینم حق چی خلقو بوی نار دیگی خبری یاد حق سڑے روخ شو استا پنو میں تالی ونے روکشو
رنگ صابر سمرو خیارو مز زپو خیارو سترگون تیر وطم دی حادثی تا فکر وڑے پیو ساد نظر پت تیر وطم حغ زخم چی پکم زخم کی